په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلور ویشت ساعته دوام کوي. نن دوشنبه ده، د کاب یهود میاشتې 9 د مارچ شلمه. په دې خبرونه کې 2 پروګرامونه هم اوریدلی سئ. نیمه نړۍ او درسي ساعت که وخت و، ځینې راپورونه هم خپروو، خو په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د بریتانیا دفاع وزارت له افغان پناه غوښتونکو د هغې غوښتنې په خاطر بخښنې ته اړ ایستل سوی چې له دوی څخه یې په دې هیواد کې د منل کېدو لپاره کړې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې دې وزارت له افغانانو غوښتي وو که غواړي بریتانیا پناه ورکړي باید لازم اسناد یې د طالبانو د حکومت لخوا تایید سي. د بریتانوي انډیپنډنټ ورځپاڼې د راپور له مخې افغان پناه غوښتونکي د زیږیدلو د سند او نکاحات لپاره د افغانستان د اوسني حکومت مهر ته اړتیا لري. بریتانوي ډیلي ټلیګراف ورځپاڼې پرون یکشنبه د بریتانیا د دفاع وزارت له قبل خبر ورکړی چې ویلی دی د افغانانو د سندونو په برخه کې ځینې تیروتنې چې ترسره سوي دي بخښنه غواړي. د راپورونو له مخې افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې د پېښور او جلال آباد ترمنځ د مسافروړونکو بسونو مستقیم خدمات پیل کړي. پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له قبله خبر ورکړی چې په دې اړه موافقه د افغانستان د نړیوالې همغږۍ ډلې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لټه کوي په وروستۍ غونډه کې سوې ده. د راپورونو له مخې د دواړو هیوادونو د ترانسپورت وزارتونو په اصولو کې موافقه کړې چې په لومړي سر کې دي پر دې لاره له 1500 تر 2000 پورې سیټ لرونکي بسونه په کار پیل وکړي. د موافقې له مخې پاکستان به د بسونو یو ترمینل په تورخم او افغانستان به یې په جلال آباد کې جوړوي. افغانان د مځکې له لارې کلونه کلونه پاکستان ته په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخامخ شوي او اوس چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بهرنیو هیوادونو ته الوتنې په نشت حساب دي، افغانان تر ډیره پاکستان ته په تلو کې پر مځکنیو لارو متکي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د روان کال په فروری میاشت کې د کووید-19 ناروغۍ ضد واکسین د کمپاین په لړ کې شاوخوا 2.3 میلیونه وګړي واکسین کړي. WHO پرون په یوه ټویټ کې ویلي په دغو واکسین سوو کې 1.2 میلیونه یې ښځې دي او زیاتوي چې د دغه کمپاین په لړ کې چې په 19 ولایتونو کې تطبیق سوی هغو کسانو ته چې عمرونه یې له 30 کلونو پورته دي د واکسین لومړني یا تقویتي ډوزونه ورکول سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په عین حال کې په یوه بل ټویټ کې ویلي افغانستان کې به تر هغو پورې د پولیو یا ګزند ضد ناروغۍ پروګرامونو ته دوام ورکړي چې پولیو یو مخ له دې هېواده ورکه سوي نه وي. تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین ورکولو یو کمپاین تیره اونۍ افغانستان کې ترسره سو. یونیسف وایي چې په هغه کمپاین کې نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته دغه واکسین ورکول سو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا UNHCR په پکتیا کې له سلګونو کسانو سره د سولاري برېښنا د کیچنو د مرستې خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د UNHCR څنګه پرون په یو ټویټ کې وویل چې تیره اونۍ د دې ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې د 1200 کورنۍ سره د سولاري برېښنا کیچنو مرسته کړې ده. د نبی په نوم د سید کرم ولسوالۍ یو اوسیدونکي ویلي چې په دغو سولاري پینلونو سره به یې کورونه رڼا سي او په ژوند کې به یې بدلون د UNHCR په مرسته راځي. د UNHCR په وینا سولرونه افغانانو ته چې ډیری یې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي او برېښنا نه لري پاکې انرژي برابروي. د افغانستان بانک نن دوشنبه 45 میلیون ډالره د داوطلبۍ له لارې لیلاموي. د افغانستان بانک چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې سوداګریز بانکونه او د صرافۍ او پولي خدمتونو شرکتونه چې پر شرایطو برابر وي کولی سي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې دې بانک 3 ځلې لسګونه میلیون ډالره د داوطلبۍ له لارې لیلام کړي دي. تر دې مخکې نه دي لیدل سوي چې دې بانک دې په یوه اونۍ کې 3 وارې لسګونه میلیون ډالره لیلام کړي وي. د پاکستان پولیسو د دې هیواد پخوانی صدر اعظم عمران خان او هغه ته نږدې 19 نور چارواکي رسمن په تروریزم تورن کړي. په تورن سوو کسانو کې د عمران خان یو شمېر هغه پلویان هم شامل دي چې د تېرې شنبې په ورځ له پولیسو سره په نښتو کې ښکېل سوي. عمران خان له دې مخکې په غیر قانوني ډول د هغو دولتي ډالیو په پلورلو تورن سوی چې د صدر اعظمۍ په دوره کې یې له بهرنیو چارواکو ترلاسه کړي وو. عمران خان دغه تورونه بې اساسه بللي او ویلي دي چې دا د اوسني صدر اعظم شهباز شریف لخوا د ده پر ضد یوه دسیسه ده. ایرانی چارواکي وایي چې د دې هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی د عربستان له پاچا ملک سلمان رسمي بلنه ترلاسه کړې چې هغه هیواد ته سفر وکړي. د ایران د لویدیځ مرستیال محمد جمشیدی پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې رئیسی د عربستان د پاچا بلنه منلې ده. ایران او سعودي عربستان چې له 2 کلونو راهیسې اړیکې ترینګلې وې په دې وروستیو کې د چین په منځګړیتوب د خبرو په نتیجه کې دواړو لوریو موافقه وکړه چې ډیپلوماتیک اړیکې به بیرته پیلوي. تمه ده چې ریاض او تهران به په 2 میاشتو کې سفارتونه او قونسلګري بیرته پرانیزي. بیا هم شرغلاست ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ده. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په ملګرو ملتونو کې د قطر له دایمي استازي سره د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر مسأله خبري وکړي. په عین حال کې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم چې تر امریسانی پورې ښځې او نجونې له پوهنتوني زده کړو راګرځولې، د اداري چارو په څوالې د کارونو پر مخ بیولو په وړاندې یو لوی خنډ بللی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په ملګرو ملتونو کې دایمي استازي شیخه عالیه بن احمد بن سیف ثانی د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره کتلي دي. د وزارت پرون یک شنبه په یو بیان کې ویلي چې په دې کتنه کې دواړو لورو په افغانستان کې د روانو حالاتو او د افغان ښځو د حقونو په ځانګړي توګه د زده کړو د حق د ملاتړ پر لارو چارو خبرې وکړې. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او رینا امیری هم له خپل اړخه د دغه کتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلی. خو له دې مخکې تېره اونۍ په یوه ټویټ کې ویلي وو چې د افغان ښځو د واقعي ملاتړ لپاره به د هیوادونو او بنسټونو ترمنځ یووالي هڅو ته دوام ورکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ پرون په یوه ټویټ کې ویلي روانه اونۍ به ټول افغانستان کې ډیر ښوونځي د ژمي له اوږدې رخصتۍ وروسته بیرته پرانیستل شي، خو ښوونځي د هغو نجونو لپاره تړل شوي چې غواړي له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. یو این ایس سی آر په یوه ټویټ کې د فرهانی په مستعار نوم د یوې افغان نجلۍ هغه غوښتنه هم راخیستې چې ویلي دي له ټولو خلکو غواړي چې افغان نجونې له خپلو هیلو سره چې لرې هیرې نه کړي. سبا سیشن به نوې 1402 هجری لمریز کال پیلېږي، خو تر اوسه د دې هیڅ نښې نه لیدل کېږي چې د نوي کال له پیلېدو سره به د طالبانو حکومت ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. طالبانو له څه باندې یو نیم کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راګرځولې دي. دوه اونۍ مخکې د کپ یهود په 15مه چې د افغانستان په سړو سیمو کې پوهنتونونه بیرته پرانیستل شول، هم ښځو او نجونو ته اجازه ورنه کړل شوه چې پوهنتوني زده کړې بیرته پیل کړي. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم چې په تېره قوس میاشت کې ښځې او نجونې تر امرسانی پورې له پوهنتوني زده کړو راګرځولي، پرون په کابل کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون په غونډه کې اداري ټکنۍ چارې د کارونو د پر مخ وړلو په وړاندې یو لوی خنډ وباله، خو نوموړي د دې هیڅ یادونه ونه کړه چې کله به د پوهنتونونو دروازې بیرته د نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي.
په مختلفو ولایاتو کې چې ګرځېدلی یو یا د مختلفو اساتیزو سره مو کتلی دي، محصلانو سره مو کتلی دي، مراجعینو سره مو کتلی دي. یوازنی شکایت او ستونزه هم دا چې زموږ چارې ډېرې ځنډیږي. د استاد تقرر هم په میاشتو میاشتو وختونه غواړي، محصل ډیپلوم چې ورکول کېږي په میاشتو میاشتو وختونه غواړي، د یو شا جزئي کار چې خلاصېږي په هفتو هفتو وختونه غواړي.
پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه تل د نړیوالې ټولنې له اندېښنو او غبرګونونو سره مله وو. طالبان وایي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل حقونه ورکوي، خو د ښځو د حقونو مدافع ډلې وایي چې طالبان په سیستماتیک ډول غواړي ښځې د ټولنې له ورځني ژوند څخه حذف کړي. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غوښیست. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي که نړیوالو یې تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړۍ له ډېرو هیوادونو سره اړیکې اوس رسمي بڼه لري. شغلی متقی له ملي رادیو ټلویزیون سره په مرکه کې دغه څرګندونې کړې او ویلي دي چې په ډېرو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو ته دوی خپل نوي ډیپلوماتان استولي، او په ډېرو نورو کې د سفارتونو پخوانیو ډیپلوماتانو ورسره اړیکې ټینګې کړې دي. د شغلی متقی د ورستیو څرګندونو نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي که حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړۍ له ډېرو هیوادونو سره اړیکې اوس رسمي بڼه لري. ښاغلي متقی له ملي راډیو ټلویزیون سره په مرکه کې چې بیګا خپره شوه وویل د نړۍ د ډېرو هیوادونو سفارتونه په کابل کې خلاص دي، او هم د دوی سفارتونه په همدې هیوادونو کې فعال دي او هیاتونه او ډیپلوماتان ځي ورځي. ښاغلي متقی په دې اړه چې ولې حکومت په څه باندې 19 میاشتو کې د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی وویل:
تاسو پوهیږئ نړۍ موږ داسې ګرځېدلې ده لکه یو کور. نزاکتونه ډېر دي، او موږ سره په افغانستان کې تېر 40 کاله قریب 50 هیوادونه جنګېدلي دي. هغوی هم چې بېرته مخې ته راځي رامخته کېږي، په تدریج سره ممکن قدم را واخلي او نور هیوادونه هم څه ملاحظات لري.
ښاغلی متقی په دې اړه چې د هیوادونو ملاحظات څه دي نورې څرګندونې ونکړې. خو د طالبانو د سرپرست حکومت له جوړېدو راهیسې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په شمول د هیواد د ټولو وګړو اساسي حقونو ته درناوی او د یو ټول ګډونو حکومت جوړېده د نړیوالې ټولنې له اساسي غوښتنو څخه دي. د نړیوالو ډیپلوماتیکو اړیکو شنونکی عزیز الدین معارج وی د ښاغلي متقید دا خبره چې د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره اړیکې اوس رسمي بڼه لري د حکومتونو د پرسمت پیژندلو او ورسره د ډیپلوماتیکو اړیکو د لرلو له نړیوالو منل شوو اصولو او د ملګرو ملتونو له منشور سره اړخ نه لګوي. هغه تیر مخام ازادي راډیو ته وویل
د نړیوال پرسمت پیژندل اول شرط وروسته بیا ډیپلوماتیک اړیکې په کومه کچه سي هغه جوړولی بیا به وروستۍ خبره ده. نو دا هم موږ نه سره دولای ځکه په اوسني حالت کې چې ګورو په نایلان سویش ډول باندې هم طالبان نړیوال پرسمت پیژني نه ما استازي ولی لري د امبلن ډیپلوماتیک چارې مخته وړل کیږي او د دوی استازي هم په ځینې هوادو کې منل شوی دی او په خواني سفارتونو هم دوی سره کار کوي. نو دا یو ټوله کې موږ ویل سي یو استثنايي حالت په نړیوالو کور کې او په ډیپلوماتیکو چارو کې موجود
دی. طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې اړه چې تر اوسه په څومره هیوادونو کې سفارتونه دوی ته سپارل شوي هیوادونه په دوه برخو ویشل او زیاته کړه. یو هغه سفارتونه دي چې دوی نوي ډیپلوماتان ورلېږلي او بل هغه سفارتونه دي چې پخواني ډیپلوماتان پکې دي او له بهرنیو چارو وزارت سره اړیکې ټینګې کړې دي. ښاغلی متقی ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه، چین، ترکیه، سعودي عربستان، قطر او ماليزيا هغه هیوادونه یاد کړل چې دوی نوي ډیپلوماتان ورلېګلی او د چک جمهوریت، مصر او انډونیزیا په شمول یو شمېر نور هیوادونه دوهمه بڼه هیوادونه وبلل شي د پخواني حکومت ډیپلوماتان پکې فعال دي او د خبره د دوی اطاعت کوي. خغلی متقهی له خو د چ دغه سلسله چې د خبره اوس روانه ده او په ډیرو هیوادونو کې سفارتونه او قونسلګری دوی ته سپارل کیږي دا به له نړیوالو سره د دوی د حکومت ډیپلوماټیک اړیکې نورمال حالت ته راولي. خو د ملګرو ملتونو د چارواکو په شمول د نړۍ اکثرو مشرانو د طالبانو د پرسمیت پیژندلو لپاره د ښځو او نجونو اساسي حقونو ته درناوی د یو اساسي شرط په توګه ایښی دی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبوت اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوي؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
نیما نړۍ
اکثر دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
په وخت نوبت نه دی رسیدلی بیرو با چیل مچیل وی نرو خزی سره یو ځای ځینې وخت شوی چې د ډېر انتظار لسه په خاورو کې نور ناست یو باوجود چې ویلې مې دي چې زما سره مې ماشوم دی زه په کور کې څوک نه لرم رمضان سره راوستای دی دغه پیسې ما ته راکړې بیا یې ما سره مرسته نه ده کړې.
د کابل اوسنکي حسنا وایي چې د جمهوریت سقوط وروسته په خپلو پیسو پسې چې په بانک کې ساتلې وي سرګردانه ستړي ستومانه وګیتګي له واړه ماشوم سره اوراس تر بیګا د بانک دروازه کې پلیکه کې ولاړوي. د افغانستان د بانکداري نظام د افغان ملي بانک له پرانستلو سره سم په 1212 هجری لمریز کال کې په کار پیل وکړ. د افغانستان بانک له تاسیس څخه مخکې افغان ملي بانک د دولتي بانکداري چارې پر مخ وړلې. وروسته بیا خصوصي بانکونه رامنځته شول چې پکې خلکو د سپما جاري او میادي حسابونه پرانستل. په دې بانکونو کې پر نارینه او سربیره میرمنو هم حسابونه خلاص کړل. زینو یوازې خپل پیسې پکې ساتلې. یو شمیر نورو د پیسو لیک در لیک د خپل سوداګرۍ لپاره لامدې لارې څخه کاوه، او په رسمي او غیر رسمي ادارو کې د کارکونکو میرمنو ماشونه هم په دې بانکونو کې ساتل کېدل. کله چې د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د افغانانو د ژوند نورو چارو سره بانکي سیستم هم ګډوډ شو. په پایل کې بانکونه بیخي بند شول. لکه مودې وروسته اعلان وشو چې د ونې به شل زره افغانۍ یا هم 200 ډالر ورکوي، بیا 400 ډالر شول، بیرته 200 شول. هغه هم په داسې طریقه چې ورځ مخکې به نوبت نیول کیږي، بیا به ملازان د پیسو اخیستونکي ورځي او د خپلو پیسو د اخیستلو لپاره به پلیکه کې دریږي. د کابل اوسنګي حسناوی چې د سپما لپاره خپل پیسې په بانک ساتلې، خو کله چې طالبان وخت ورسېدل او د بانکونو سیستم ګډوډ شو، دا بیرته خپل پیسې نشي اخیستلی.
د جمهوریت نو وروسته یو ورځ هم خپل پیسې په سماتوګه د بانک څخه نه دی اخیستي. همشه چې موږ مراجعه کړی، موږ د ویل شوی دي چې سبا وختي تاسو راشي کارتونه په نوبت کې نه دغه نو وروسته تاسو پیسې اخیستل شي. بیا موږ سبا ملازان سره متللی، موږ ته په وخت نوبت نه دی رسیدلې. بیرو با چیل مټیل وینې نو خزي سره یو ځای ځین وخت شوی چې د ډېر انتظار لاسه په خاورو کې نو ناستیو، او بل زمشه تور تللې زم ما سره ماشوم په کې به باوجو چې ویلې مې دي چې زم ما سره ماشوم دې په کور کې ګنل رمضان سره اوسته دی د پیسې ماتره کې بیا مصر مرستان د کړی. او بل موضوع دا چې په اواله کې محدودیت 200 ډالر او بیا ورسته 400 شو، اوس بیرته 200 ډالر شوې دی. نو په هفته کې یو بار په دغه سیبر بار چل مچل کې موضوع، او بیا ورسته عرفته چې موږ داسې خو موږ ډیر په تکلیف کېږو، او بعض وخت بانک یو شرط کوي چې په دې شرط باندې موږ تاسو ته پیسې درکو چې نزړې دي. نو موږ ورته وایو چې زړې پیسې په بازار کې خپل موږ نه څوک نه خلی، وای موږ ته دا راغلی دی کته اخلی هغه دی کنه اخلی پیسې نشته. نو موږ مجبور یو چې پیسې ته ضرورت یو هغه پیسې واخلو. بیا دا هغه وخت شوه دی چې موږ هغه پیسې بازار کې موږ نه یو چند خسته بیا چې صرفې دا وړي دی 500 افغانۍ موږ نه دی شو پی اخلی. بیا به چې بانک ته شکایت کړای، بانک موږ شوه چې نه دا پیسې موږ نه دی درکړي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد شي ورته ستونزې لري. وایي د نظام په بدلون سره په بانک کې د خپلو پیسو واک له لاسه ورکړ.
ګرد اورځي ماشين ته ناستي، خیاطي به ګندل وکړي، له سخت طریقو نه به چې په ځان ډېر فشار راوړي پیسې راوړي. او اوس خود خزل لپاره به خي زمينه سخته ده چې په څومره سختۍ سره پیسې لاسته راځي. اوسنۍ رژیم حکم سپه افغانستان باندې بانکونو سیستم کې ستونزې رامنځته شوې. خلک خپل پیسې نشي وستلای. هغه پیسې چې خزو په کلونو کلونو په ډیر زحمت سره پیدا کړې وي او په بانکونو کې اچولې وي، هغه نشي راخستلای. خلک دغه دوه ژمی په ډیر سختۍ سره تیر کړې، مرزیان په خلکو باندې راغلل، پیسې بدی وي په بانک کې راخستای نشي. نو دغه تجربه ما خپل هم شخصا کړې ده چې ما پیسې په بانک کې دي او ځینې شمه راخستلای. کله چې غواړم چې پیسې وباسم، باید انتظار وباسم چې هغه وخت پرسی، یعنی د پاتن کې چې پیسې پکاريږي خپل پیسې ته بسړای لاسرسي نه لري، خپل پیسې باندې سرخستای.
په بانکونو کې د پیسو بندي د لو سوداګر میرمنې هم له ګڼستونځو سره مخ کړي دي. سید غزنیواله وایي چې ټول کار په بانک کې د پیسو په لیک را لیک مخ کېتلو، خو لکه چې د پیسو په اخیستلو محدودیت ولګیده سوداګري ډیره پیکا شوه. هغه وایي د جمهوریت په وخت کې میرمنو د غلو لوري هم خپل پیسې په بانک کې ساتلې.
د جمهوریت په وخت کې میرمنو خپل پیسې په بانک کې خوده زکتې امنیتی ستونزې ډېری وي، او دوی نسوي کولای خپل پیسې په کور کې وساتي. غلاوی ډېری وي هغه وخت کې، او کوم پیسې دوی سرمایه وایا مغه سپمولې چې وي هغه ټول په بانک کې خوي. له بعد مرګ کله چې نظام سقوط وکړ، نو د دې پیسې په بانک کې پاتې شوې کومې چې درلودي او راستلې ډېر ورته سخت شو. بانکي سیستمونه سخت شوي دي، لکه په خوا غوندې نس کولای څوک د خپل پیسې راوباسي. د سقوط نه بعد سال مانځه په وخت کې بالته تله، خلک نوبت به نیوه، بیا به تللس لمخنه نومونه ویله او دوی به ورتله. ښه چلند نه کېده او بې نوبتي به ډېره زیاته وه. اول به ډېر ستونزې سار وختي د لمانځه وخت له کور وتل دا ډېر ورته سخت وه. چې دا ووزي بیا هلته نوبت به منو ورته بېرته به بیا کور ته راتله، او که دوی هر څومره پیسې ډېرې هلته وي خودی نه سوی کولای چې له 200 نه ډېر راوباسي.
میرمنې له کوم ستونزو سره مخ کړي؟
له پاته مرغه چې میرمن له ډېرو ستونزو سره مخ دي. کاري فرصتونه هم دوی ته نهسته،
په دولتي ادارو کې دوی لپاره ځای نسته او کوم میرمنې چې دی غوې داندې لري هغه هم روزمره نسی تلی. یعنې په یوه میاشت کې به دوه ورځې یا درې ورځې خپل حاضري به امضا کوي او بیرته به ځي او په معاش کې بدلون راغلی او کوم میرمنې چې په موساد کې دن درلودي هغه هم له لاسه ورکړي دي. نو میرمنې اوس ټول په کور ناستې دي، له ډېر ستونزو سره مخ دي. هغه کومه پیسې چې په بانک کې دي هغه نسي راایستلی. نو په بانک کې هم دوی لپاره نوبت نه وي او بل له یوې خوا بیکاري سي او له بلې خوا هم د دوی پیسې چې کومې لري هغه په بانک کې سي او هغه نسي راایستلی، دا ورته ډېر ستونزمن دي.
تر کومه ځای چې موږ خبر یاستو تاسو یو افغان سوداګر یاستئ، درته وایي چې په بانک کې د پیسو بندیدلو تاسو ته څومره جنجال جوړ کړ؟
ما تم ډیر جنجال جوړ کړی ځکه چې موږ هغه کومه آرډر چې اخلو هغه که بهر وادو کې یوغوی موږ ته پیسې رالیږي، موږ نسو کولی چې خپل پیسې په اسانتیا سره ترلاسه کړو. نو هغه هم لکه څنګه چې ما ویل له 200 نه ډیر نسو راایستلی. نو دا به موږ ورته نوبت نیسو سر وختي او بیا هم هغه ته ورتګ دا ډیر راته ستونزمن دی، ځکه په خوا د جمهوریت په دوره کې موږ کولی سو چې پیسې ولیږو او راواخلو ډیر په اسانۍ باندې، خو اوس له بعده مرغه چې لیکل او رالیږل ډیر سخت شوي.
سوداګري د څومره خنډ سره مخ شوه ځکه پیسې خو لکه څنګه تاسو ویل په بانک کې وي؟
خامخا سوداګري کې ډیر ستونزې جوړې کړې دي هم د بانکو، ځکه چې خلق سرمایه چې دغه ټول په بانک کې دي او بل دا چې د پیسو لګل را لګل ډېر سخت شوی دي. په سنتیا سره څوک نه کولی خپل پیسې ترلاسه کړي. نو کله چې غواړي څوک خپل پیسې ترلاسه کړي باید وافته کې دوی نوبات ونیسي او سار وختي ووځي. زه خپل سیم زه یعنی سار وختي د لمانځه په وخت ځنه سم کولی بانک ته ولاړ سم او نوبات ونیسم. په کور کې ستونزې او کله چې له کوره وځي په لار کې ستونزې، محرم نه محرم دا خبرې او چې هلته بانک مخته رسېږي هغه هم نوبت درنسي. نو کوم پیسې چې دی هلته ایښې دي موږ ګورو چې زیاتره میرمنې د هغوی اوس داندې نه لري، د خوړلو د څښلو لپاره څه نشته ځکه چې پیسې نور کوم عاید نه لري هغوی. هماغه پیسې چې په بانک کې دي دوی غواړي چې هغه راواخلي، بې خرڅه دي خو هغه پیسې هم نه ورکول کیږي. نو خامخا ستونزې ډېرې دي.
له دې وروسته به خلک په تېره ښځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
خلک ډېر په بانکو بې باوره سوه ځکه چې په تېره ښځې ځکه چې د هغوی که استاد وي د هغې اوس 3000 روپۍ معاش ده. نو هغه یو دوی هفتې زی مخکې له دینه خپل ماشه واخلي د بانک اول به نیسي چې هغې ته نوبت رسیږي او که نه بیا نوم په لیس کې، نو دې ته غږ کوي تر څو رسې خپل ماش واخلي. او نور عادي خلکو سرمایه چې دي کومه پیسې چې دي د هغو راایستل ډېر سخت شوي دي. خلک نس کولی په اسانتیا سره خپل پیسې ترلاسه کړي. نو اوس خلک بهتر دا ګڼي چې خپل کوم پیسې چې لري هغه په کور کې وساتي یا خپل سرمایه په کار ولګوي.
په دې کار سره بانکونو څومره خپل اعتماد او باور چې خلکو په منځ کې درلودل لاسه ورکړ؟
په دې کار سره خلک په بانکو ډیر بې باور سوه ځکه چې بینوبتي په بانکو کې ډیره سوې ده او خپل پیسې نسی راایستای سامي. او بل داسې هغه د بانک کوم کارکوونکي چې دي له مراجعین سره سم چلند نه کوي او که خزینه وي او هغه کوم نارینه هلته ورځي نو د دوی زړه ناکرار وي چې زموږ پیسې په بانک کې پاتې نه سي. او هغوی چې دي وایي چې تاسې له 200 نه ډېر حق نه لري چې دا پیسې درسره واخلي. او هغه عادي که کوم مامور که وي یا مستاد وي دغه وزره 3000 روپۍ معاش وي او هغه په وزره 3000 روپۍ باندې مجبور دوه هفتې سرګردانه وګرځي تر څو چې هغه ته نوبت ورسیږي او خپل معاش ترلاسه کړي. بیا وایي چې نوبت راورسید او که ونه رسید. نو ستونزې خامخا ډېرې دي په دې له چې بانکونه هم خپل سیستمونه سره جوړ کړي او د خلکو کومه پیسې چې پاتې دي ضرورت ورته لري هغه ورته ورسیږي.
دلوس خمخ کی خلکو په تیر بیا میرمن خپل پیسې چیرې او څه ډول ساتلې؟ په یو مرکه کې مدني فعال قمر نیازی چې ډیر سروکارې لکلیوالو خدو سره وو راتوي، د نوموړې په باور په خانه خلکو دومره پیسې هم نه درلودلې چې وې ساتي.
په خوا کې خزي خو پرې دی نارینه لا دومره پیسې نه درلودلې، او نارینه هم چې پیسې درلودلې د زیرمکول لپاره به خزو ته ورکوله. خزي به بیا په صندوق کې ساتلې یا به د چای او د بورې په ډبه کې به ساتلې و اشپزخانه کې، یا به چیرې یو دخل یا یو دغه به درلودله خزانه ګکه خټینه هغه کې به واچوله و به ساتله. دا ډول باندې پیسې زیرمکېدلې، هغه وخت کې پیسې کمې وې، پیسې نه وې اصلا. نو چیرته به د زیرمه کولو نوبت راتلله او کل لک شانته پیسې کوم کورو کې زیرمه کېدلې دغسې په دغسې ډول باندې په دغسې عنعنوي ډول یا د مشرانو څخه چې دوی ته دغسې پاتې و د سکه د پیدایش څخه او د پیسو د معاملو څخه چې لږ لږ شانته به زیرمه شوه هغه به په دغه ډول باندې زیرمه کېدلې.
اغلی نیازی، بیا چې پیسې لږ را پیدا شوې ښځو په څومره خوارۍ ګټلې؟
چې پیسې یو څه ډېرې شولې او ښځې خپله په کاروبار شولې، خپله د ګټې وټې سولې، په دې سر خلاصو چې موږ هم پیسې ګټلی سو، یا به فرض مثال چرګان به وساتله، هګۍ به یې خرڅولې، یا به چرګان خرڅولې، یا به شیدې او مسته به یې خرڅوله، کوچ به یې خرڅوه، پیروی به یې خرڅوه، پنیر به یې خرڅوله، ځان ته به پیسې زیرمه کړلې، یا به یې خاوندان پیسې ورته ساتلو ته چې ورکړی وو د هغه نه به لږه مږه دې خوا خوا به سره برابرې کړلې، زیرمه به یې کړلې. یا قره قره داسې کارونه، لاسی کارونه شروع سو، صنایع کارونه شروع سو، صنایع دستی چې غاړې به جوړولې، پټوان به جوړولې، دغه پیسې به اخیستلې. فرض مثال هغه به ورته هغه به ځان ته زیرمه کولې، خوند به ورته چې هغه ته خپل پیسې د کارنه لره ور باندې هر څه چې کوي ته اختیار لري. دغه د زیرمه کولو دپاره به بیا هم دغه صندوقونو کې ساتنه کېدله او دا ډول خورلنو خپل په مابینځ کې تر بل سره به یو د بل پیسې به ساتلې، یا به مور د لور پیسې ساتلې، یا به ګاڼه رانیولې، یعنی سره زر به رانیول چې پیسې مې بې ځایه لاړ نه شي، په تلابه بند شي، تلابه پروتی راته. او دا چې وروسته وروسته ښځې روشن فکره کېږي او مکتبونه وایي او ماشو تنخواه اخلي، معلمه سي، ډاکټره سي، قابله سي، نرسه سي، په ټولنه کې ووزي د کار دپاره، او په کورنیو کې هم کورنۍ ښځې هم په دې پوسي چې اوس خو نو زه کولی سم، زما درې خپل لورګانې مې دي، دوه مې انګورګانې دي، دوه مې د یور انګورګان دي، دوه مې د اندرور لورګانی دي، دا ټول تکزه ټکور رانی سم، تار رانی سم، په دوی باندې دغه نغاړي جوړې کم، دغه غاړي چې پنځله شل دانې غاړي کېږي دا زوی سم بازار ته ارزه کم، ډېرې پیسې تر لاسه کولای سم، دا پیسې مې برته ماته پیسې ګټي. دا فکرونه چې کله د خزو سره پیدا سو، داسې تجارتونه پیدا سو، نو د دې لپاره د پیسو د سپما ځای هم پیدا کیږي فورا د دې سره برابر، چې باید دغه پیسې چې دوی سپما کوي، دغه پیسې چې دوی دغه ګټه تر لاسه کوي، دا چیرې وساتي.
تاسو بیل بیل کورونه یاد کړل چې خزو په ډیره خواري سره کول او پیسې پیدا کولې، بیا دا پیسې چیرې ساتلې؟
دا پیسې چې د دوی خپل د لاس د تڼاکې پیسې به وي، دا خپل د دوی د زیار او زحمت پیسې به وي. د دې لپاره د دوی سره به دا فکر و چې دا باید سی یو محفوظ ځای کې دوی وساتي دا ګټه، ځکه چې دا دوی خپل په خولو باندې خولې توی کړې دي، زحمت ایستلې، زیار ایستلې، خپلې ترلاسه کړې دي، نو باید ساتلو ځای هم ورته معلومي. بیا به یو چاته ورکول یو اعتباري کاست، فرض مثال ورورې، یا لیوار، یا د کاکا زوی، یا وراره، یا زوم، فرض مثال هر رشته دار چې په کوم ځوان په کوم کاروبار به مصروف و، هغه ته به په ګټه ورکوله چې دغه ایمادوغونه پیسې دي، ته په دغه ګټه کې واچوه، بیا به ماته زما پیسې به ایمانه ورکې نه سي، که ګټه راکوې که نه راکوې، تر ګټې دې زه تېرم چې ما سر پیسه مقصد ورک نه سي، پیسه به مې درسره وي. بلاخره ښځو هم په دې باندې پوه سو چې بانکونه شته، او بله ټولنه کې دا هر څه مرواجه سوله. دوی هم ځان سره فکر وکړ چې ولې موږ حساب د پسنداز ونه لرو، موږ خپله باید خپل په نامه باندې د دې حق لرو. اعلانات وشو تلویزیونو کې، راډیوګانو کې، چې تاسو کولای شئ چې د حساب پسنداز ځان ته خلاص کړئ، چې تاسو خپل پیسې ځان ته زیرمه کړئ، هم ګټه ترلاسه کړئ، هم خپل پیسې درته پرتې. نو دا یو ډول خوشبینی و د شوزو لپاره، او اکثر شوزي چې لاړې خپل د وړونو څخه خپل د پلار د حق میراث واخیست، هغه هم راوړه په بانک کې تحویل کړه، چا چې په نقدي درلودل هغه هم راغله په بانک کې تحویل کړه، چا چې سره زر درلودل هغه هم خرڅ کړه، نقدي پیسې کړلې، چې دلته هم په بانک هم ګټه راته راکړي، هم خپل پیسې رای وړله په بانک واچوله. خو داسې ټولو خو خپل پیسې بانکونو ته وروسپارله، او بانکونه د دوی د اعتماد واړو په هغه وخت کې، او دقیقا مفاد هم ورته ورکول کېدل، او پیسې محفوظ وي. نو یو ډول سکون دغه خزو ترلاسه کړله، او خپل پیسې زیرمه کړلې په بانکونو کې.
کله چې د بانکونو په سیستم کې ګډوډي راغله، میرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړې؟
خزې چې ورغله مراجعه وکړه خپل پیسو ته، پر بانکونو باندې د حاکم نظام د خوا څخه چې کوم فشارونه وو، چې
پیسې باید معلومې سي چې د چا دی او څه ډول دی او څنګه دی. باید په دې ټولو پوسو هغه خپل استخباراتي کارونه په بانکو کې شروع کړه. بانکونه هم چون خپل اعتبار هم د لاس ور کړی وو او نه غوښتل چې ټولې پیسې د لاس لار چې ټول څونه زه په بانک پیسې ولرم ټول خلکو ته ورکم توضیح کړم نو هغه چې ما په کار اچولې دی هغه به څنګه سي. یا کوم کاروباري خلکو ته چې دوی هغه دغه پیسې په قرضه ورکولې هغه موږ د کوم اوس پیدا کو ټول خو وتښتېدل د وطن نه لاړلې نو دا خلکو ته پیسې څنګه ورته دغه کو. نو یو سیستم یې جوړ کړل چې دغه اونې سیستم چې په هفته کې به 20000 افغانۍ یا $200 موډل $200 داسې به دغه خزو ته ورکولې. بیا نو د دې $200 د پاره او دغه 20000 افغانۍ د پاره د سهار د شپږ بجې څخه لاړ څه شارې نو کې نوبت ونیسه. عزیزی بانک مخ کې په قطارونو باندې ودرېګه د غرمې ډوډۍ د اندزان سره راوړه. سردرد چیرې پمځکه کې کېنه په یخ کې چیرې په ګرمۍ کې کېنه چیرې کانتین سره کېنه دغه ځای څخه یو ګوله ډوډۍ یا یو دانه بولانی وخره. مریض سه جوړ سه نه جوړ سه شل رقم ضرورتونه هلته یو ښځې ته پیښېږي هغه ته په دغه سړک باندې پوره ورځ تیر کړه. درې بجې درې نیمې بجې نوبت تیر راځي چې بیا ته $200 باسي چې دقیقا دا دردونکی ده تکلیف ورکونکی ده. ښځې ډېر پښیمانه دي چې ای کاش مونږ خپل پیسې په بانکو کې نه وای تحویل کړی. ای کاش کې نمره مزکه مورانی ولې وای. ای کاش مونږ خپل د ځان سره خپل په کور کې په بکس کې ساتلی وای. بانکونو ته مونږ نه وای ورکړی څه مو ستر لاسه کړله.
څه فکر کوي بیا به خلک په تیرې ښځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
متاسفانه د جمهوریت د سقوط سره سم دغه بانکونه خپل اعتماد د لاس ورکړه خپل باورونه د لاس ورکړه.
د افغانستان حالات ته په کتو سره چې ورځ تر بلې تحولات راځي او هر تحول سره ټول سیستم خرابېږي. هیڅوک سره نه ښکې چې په بانکونو کې پیسې کېدي. نارینه خپل پیسې نور په بانکو کې نګدي چیرې چې خزینه به بیا د اعتماد وکړي او خپل هغه په تکلیفونو په زحمتونو چې سره جمع کړي هغه پیسې هغه یا خپل د وړونو څخه په څونو مشکلاتو باندې خپل د میراث حق اخیستي او هغه راوړي بانک کې دې بیا د بانک څخه په دغه رقم تکلیف په چوک چوک وباسي. نو دا چیرې خزي منی د ځان لپاره چیرې په ځان د لورای نه د چیرې په ځان د پیرزوی نه ده. هیڅکله به زړه خنه کې نور خزي چې په بانکو کې پیسې کې دي. حتی یو خزه دومره حساساتي سوالول چې مې بخي په وزاره قبر کې اقدام نور نو په بانک کې اقدامه پیسې دا خپل په غوغو اوریدلې دي چې کس ته څه ویلې. نو تاسو سي اعتماد او باور د بانکونو لاړه صفر سره ضرب سو. خلک داسې خو چې یو ځایي سرمایه درته درکې او بیرته تا نه په قسطواره اخلي نو دا خو طبعا ځورونکی ده. بیرته هغه ورک سي هغه پیسې تر څو چې دا خو دا خو بیرته بیا بیرته نه سره جمع کولی مصرفېږي ځینې. نو دا اعتماد کول پر بانکونو باندې په اوسنۍ شرایط کې د افغانستان د حالات ته په کتو سره فکر نه کوم چې نور دې ښځې پر بانکونو باندې اعتماد وکړي. باور وکړي خپل پیسې دې پکې کېدي. دا باور او دا اعتماد بانکونه د لاسه ورکړه او زمين کې د افغانستان حالات او شرایط ته باور او دا اعتماد نه لري چې څوک داسې کار وکړي.
افغانستان مرکزی بانک بیا په بانکی برخه کې د خلکو په ستونزو سترګې پټوي. تر دې بریده چې وای اوس د پخوا په پرتله د خلکو ستونزې حل شوې دي. د یاد بانک ویان حسیب الله نوري وای دوی ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
د افغانستان بانک د هیواد مرکزی بانک په توګه تل هڅه کړې ده چې د درنو هیوادوالو لپاره په ټولو مالي او بانکي برخو کې غوره خدمتونه برابر کړي. په همدې موخه د افغانستان بانک په سوداګریزو بانکونو کې په ټولو هغو حسابونو چې نوي پرانیستل کېږي هر ډول محدودیتونه لري کړي او هغه کسان چې نوي حسابونه پرانیزي هر وخت چې وغوړي له خپل حسابونو څخه هر څومره چې اړتیاوي پیسې ترلاسه کولای شي. همدارنګه په پخوانیو حسابونو باندې هم محدودیتونه کم شوي دي او دا مهال خلک د پخوا پرتله له خپل حسابونو څخه ډېرې پیسې ترلاسه کولای شي او په دې برخه کې د لاس یا تاسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. سوداګریز بانکونه مکلف دي چې د خپلې نقدینګۍ وضعیت ته په کتلو سره د افغانستان بانک د متحد المالونو پر بنسټ چارې ترسره کړي.
د درن دوستانو کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسیدل د خلکو غو پیسې هم په بانکونو کې باندې شپې چې د خپل ضرورت لپاره سپما کړی وي. د کار ټول خلک په تیر بیا میرمنې چې د طالبان له خوا له کوره د وتلو پر مهال محدودیتونه هم ور باندې لګیدل دي لګان ستوند سره مخ کړی دي. په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمن ستوند حل شیخ پرمونه پای ته رسو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستوند را څرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 تر بیا خو وخت ولري. الله مو مال او ملګری.
ما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورز
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه ل ازادي رادیو واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
په سلامونو مو درسي ساعت خبرونه ته هر کله کوم. نن په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي یو کیمیا وړاندې کیږي. د لرن افغانستان تعلیمي موسسې د خبرونه درسي مواد چمتو کړي او له ازادي رادیو خبريږي. په پیل کې د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن په لسم ټولګي کې کیمیاوي اړیکې لولو. لومړی خون کې راته کیمیاوي اړیکه تعریفوي او ورپسې به دا وایو چې کیمیاوي اړیکه څو ډول ده او هر کیمیاوي اړیکه د کوم کیمیاوي تعامل سبب ګرځي. د درس په دوام به دا وایو چې آیونی اړیکه څنګه رامنځته کیږي او کیمیاوي تعامل یې څنګه دی. کیمیاوي اړیکه
وایو کیمیاوی اړیکه پیژنه چې کیمیاوی اړیکه څه ته وایي یا کیمیکل بونډ څه چې ته وایي د جذب هغه کو چې دوه اټومونه سره یو ځای کړي یعنی سره ونښلوي د کیمیاوي اړیکو په نامه سره یادیږي. کیمیاوي اړیکې ډولونه لري چې د کیمیاوي اړیکې د هغې د ترکیب د میخانیکیت له مخې په لاندې ډولونو باندې ویشل شوي دي. آیونی اړیکه ده، اشتراکي اړیکه ده چې اشتراکي اړیکه به ځانته ډولونه لري چې یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اشتراکي اړیکې دي. یو طرفه اشتراکي اړیکه یا کوارډینټ کوویلانټ بونډ دي. قطبي اشتراکي اړیکه غیر قطبي اشتراکي اړیکه پولر اور نان پولر کوویلنٹ بونڈ سے ہم دارنگا فلزی اړیکه میټالیک بونڈ ہائیڈروجن اړیکه یعنی ہائیڈروجن بونڈ ہم دارنگا وانڈر وال اړیکه څخه عبارت دي. اوس په پاول سر کې آیونی اړیکه پیژنه یا هم الکترووالنٹ بونڈ یا آیونیک بونڈ پیژنه چې ستوایي هغه کیمیاوي اړیکه ده چې د تعامل کوونکو اټومونو ترمنځ د ویلانسي الکترونونو د ورکولو او اخستلو په اساس جوړیږي. د آیونی اړیکې په نوم سره یادی یعنی هغه ویلانسي الکترونونو د چې یو بل ته راکړه ورک ورکوي د هغه په اساس یو آیونی اړیکه جوړیږي. لکه آیونیک بونډ چې د لیتیم او فلورین ترمنځ وینو چې الکترونونو د راکړې ورکې په اساس یو د بل ترمنځ جوړوي. همدارنګه آیون پیژنه چې مثبت او منفي چارج لرونکي ذرې ته آیون وایي چې مثبت چارج لرونکي ذرې د آیون د کتون یا کتون په نامه سره یادیږي او منفي چارج لرونکي ذرې د آیون د انیون یا هم په نامه سره یادیږي. او ځینې کتیونز پیژنو لکه هایدروجن دی، سوډیم، مګنیشیم، کلسیم او سلور څخه عبارت دي. همدارنګه ځینې نورې لکه آیرون 2 فیروس دی، آیرون 3 فیریک دی، کاپر 1 کاپریوس، کاپر 2 کاپریک او امونیم څخه عبارت دي. همدارنګه ځینې آیونونه عبارت دي لکه فلوراید، کلوراید، برومایډ، آیودایډ چې د ټولو هایدروجنونو دي چې منفي چارج لرونکي ذرې دي. همدارنګه ځینې نورې عبارت دي لکه هایدروکساید، نایټرایډ، نایټریټ، فاسفیټ، ډی سیلیکیټ، ډی سلفټ، ډی مولیبډیټ او بوریت څخه. لکه څنګه چې موږ ویل چې د آیون مثبت چارج لرونکي ذره د کتوت په نامه سره او همدارنګه منفي چارج لرونکي ذره د آیون په نامه سره یادیږي. په مالګه کې وینو چې سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، مالګه جوړوي چې په دې کې موږ وینو چې کتوت او آیون سره یو ځای شوي دي او یو آیوني اړیکه یې جوړه کړې ده. همدارنګه په دې د لیتیم او اکسیجن په مثال کې وینو چې سره یو ځای شوي دي او یو آیوني اړیکه په دې شکل کې څنګه لیدل کېږي جوړه کړې ده. همدارنګه د المونیم او کلورین ترمنځ اړیکه وینو چې د دې د تعامل څخه خپل په منځ کې الکترونونه سره شریکوي چې یو آیوني اړیکه یې جوړه کړې ده. د کیمیاوي اړیکو په امتداد چې آیونی اړیکه مو مطالعه کړې، اوس اشتراکي اړیکه یا کوویلانسي اړیکه یا کوویلانت بانډ وایو. اشتراکي اړیکه وایي هغه کیمیاوي اړیکه ده چې د اتومو ترمنځ د ولانسي الکترون د اشتراک څخه منځ ته راځي. د اشتراکي اړیکې په نامه سره یادېږي، لکه چې په دې هایدروجن او د کلورین په مثالونو کې لیدل کېږي چې د دې ترمنځ د اشتراکي اړیکه منځ ته راغلې ده. کله چې دوه اټومونه یو جوړ الکترونونه سره شریکوي، اشتراکي اړیکه د دې ترمنځ جوړیږي، لکه چې په دې شکلو کې د هایدروجن او همدارنګه د لیتیم ترمنځ وینې چې الکترونونه یو بل سره شریکوي او اشتراکي اړیکه جوړوي. همدارنګه د کلورین مثال دی. په دې ځای کې هم ځینې اشتراکي اړیکې مثالونه وینو، لکه د هایدروکلوراید دی، اوبه دي، همدارنګه هایدروکسیل دي، سوډیم کلوراید دي، چې دا نور مرکبات دي چې یو د بل په منځ کې اشتراکي اړیکې جوړوي. د اشتراکي اړیکې ډولونه وایي چې په دوه ډوله دي، وایي د اړیکو د شمېر په اساس یا د اړیکو د قطبیت په اساس. د اړیکو د شمېر په اساس یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې دي، او د اړیکو د قطبیت په اساس قطبي اړیکه او غیر قطبي اړیکه ده. اوس یو ګونې اشتراکي اړیکه وایي چې کومه سنگل بونډ څه شته، وایي هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د یو یو الکترونونو په شریکولو سره منځ راځي، لکه د هایدروجن د کلورین په مثال کې لیدل کېږي چې د یو یو الکترون په شریکولو سره د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځ راغلې ده. دوه ګونې اشتراکي اړیکه یا کوویلانت ډبل بونډ چې دا هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د دوه دوه الکترونونو په شریکولو سره منځ راځي، لکه د اکسیجن او کاربون ډای اکسایډ په مالیکولونو کې وینو چې د دې ترمنځ د دوه دوه الکترونونو په شریکولو سره دوه ګونې اشتراکي اړیکه منځ راغلې ده. درې ګونې اشتراکي اړیکه یا کوویلانت ټریپل بونډ چې دا هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د درې درې الکترونونو په شریکولو سره منځ راځي، لکه د نایتروجن او د اکسیجن په مالیکولونو کې وینو چې درې الکترونونه د خپل په منځ کې سره شریک دي، او درې ګونې اشتراکي اړیکه په وجود راولې ده. اوس قطبي اشتراکي اړیکه پولر کوویلانت بونډ وایي چې وایي هغه اشتراکي اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ مشترک شوي الکترونونه د یو اټوم هستې ته نږدې او د بل اټوم د هستې څخه فاصله ولري. دلته د هایدروکلوریک اسید مثال راوړم، لکه په دې شکل کې چې لیدل کېږي، وایي اټوني ورځې کشش او د هایدروجن کلوراید په مالیکول کې قطبیت د هایدروجن اټوم مثبت قسمي چارج مثبت 0.1 او د کلورین اټوم قسمي مثبت منفي چارج منفي 0.1 څخه دی. غیر قطبی اشتراکی اړیکه یا نن پولر کوویلانت بونډ وایي چې دا هغه اشتراکی اړیکه ده چې د دوه اټومونو ترمنځ مشترک شوی الکترونونه د دوه اټومونو د هستو ترمنځ په مساوي فاصله کې پراته وي. د غیر قطبی اشتراکی اړیکې په نامه سره یادېږي، لکه د کلورین په مثال کې چې لیدل کېږي. اوس یو طرفه اشتراکي اړیکه یا هم ډونر اکسپټر بونډ وایي چې دا څو ډول اړیکه ده، وایي کچیري په یو اشتراکي اړیکه کې یو جوړ الکترونونه یوازې یو اټوم له خوا برابر شي او د مقابل اټوم الکترونونه په کې واټه وانه کړي، دا ډول اشتراکي اړیکه ته یو اړخیز اشتراکي اړیکه وایي ویل کېږي، چې دا رابطه د پنغښ په واسطه سره شوګل کېږي، لکه په دې مثال کې چې لیدل کېږي. چې دا د اوبو مثال وینو، په دې کې ډونر اکسپټر بونډ اف اشتراکي اړیکه جوړ کړی ده. فلزي اړیکه یو میتالیک بون وایي چې دا هم یو کیمیاوي اړیکه ده چې د فلزاتو په شبکه کې د آزاد الکترونونو د ورځ د حرکت په نتیجه کې حاصلې جو یو د بس د ضرورت استحکام سبب ګرځي، چې د دې کې ذرې یو د بس سره استحکام یعنی محکم کیږي، او همدارنګه چې الکترونی ورځ په حرکت په نتیجه کې دا اړیکه حاصلېږي. دا یې هم ځینې موږ وینو چې په ازاد ډول سره په خپل اخري قشر کې الکترونونه چې شي کوي حرکت کوي، دا هم یو فلزي اړیکه جوړ کړی ده. هایدروجنی اړیکه وایي چې هایدروجنی اړیکه د هایدروجن د اتوم د الکتروسټاتیکي جذب په نتیجه کې د کووی د الکترونیګیټیو اټومونو ترمنځ جوړیږي، چې دا اړیکه عبارت د هایدروجنی اړیکه څخه ده. د وانډروال اړیکه دی چې د مالیکولونو ترمنځ د موثر کوچ الکترونونو انتقال څخه پرته منځ راځي. د وانډروال کوو د مالیکولونو ترمنځ په لاندې میخانیکیتونو عمل کوي. د ډایپول ټایپول کوو دی، د نکشنی ټایپول کوو ده، او د ډیسپرنشی کوو دی. روز ډایپل ډایپل کوا پیژن چې ستاوي هغه مالیکولونه چې ذات القطبی وي داس مالیکولونه د خپل منځي متقابل تاثیر له کبله یو د بل په نسبت ځانونه داسې جوړوي چې مخالف قطبونه سره نږدې او هم علاقه قطبونه یو د بل څخه لیرې د مخالفونو قطبونو ترمنځ د جذب الکتروسټاتیکي قوې پاسه دا مالیکولونه سره نږدې کیږي چې دا ډول کواوي د ډایپل ډایپل کوا څخه عبارت دي ان ډکشنري ډایپل کوا چې دا ډول کوا د قطبي او غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ عمل کوي دلته قطبي مالیکولونه په غیر مالیکولونه د لندن د کوانټم میخانیک پر اساس تشریح کړی چې د هسته چاپیر د الکترون د ګرځیدو له کبله هم په مالیکولونو کې د اتوم د استو د اهتزازي حرکت له امله لحظوي ډایپولونه مې سره چې دا سره ډایپولونه تر مېز د متقابل جذب د ډسپرنشي قوې په نامه سره یادیږي لکه د په دې شکلونو کې لیکل کیږي چې د دې تر مېز د دوه اتومونو د دوه مالیکولونو تر مېز د دوه شیبي قطبونو تر مېز سره څرنګوالي راته څرګندوي
د فلزي اړیکې په برخه کې مول وسل چې په دغه ډول تعامل کې ذرې سره یو ځای کیږي او د ذرو د استحکام لامل کیږي.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
دی ولسم ټولګي ز د کونکو د کیمیا درسي ساعت اخر اغلاست. په ولسم ټولګي کې نن مالګ ولولو. دا بوارو چې په کیمیا کې مالګ د کوم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي. خون کې مکتوی چې په کیمیا کې څو ډول مالګ موجوده ده او د یادو مالګو خصوصیات به په نننی درس کې ولولو.
امال پیژنو وکل چې د تیزابو هایدروجن د فعال فلز یا د الکلی انیون د تیزاب د انیون په واسطه تعویض شي مال کی جوړیږي. د مال کی ډولونه دي مال کی د جوړښت مخې عادي یا خنسا مال کی، تیزابي مال کی، الکلی مال کی، مخلوطي مال کی او مضعف مال کی دي. همدارنګ مال کی د هایدروجنز لمخې عادي یا خنسا مال کی، تیزابي مال کی او الکلی مال کی څخه عبارت دي. د مال کی فورمول لیکل او نومې شودنه یعنی نومول یا نیمینګ په څه ډول دي. د مال کو د کیمیاوي فورمول په لیکل کې کتیون کینی خواته او انیون مل شي خواته لیکل کیږي. د دوان سره مالکو نومې شودنه په علمي طریقه سره د دې ډول مالکو په نومې شودنه کې اول د کتیون نوم، بیا د انیون نوم او وروسته د آی ډي او ساري ور زیاتوي لکه سوډیم کلورایډ کې، همدارنګ لیډ سلفایډ کې مثالونه کې وینو. همدارنګ د دوان سره مالکو نومې شودنه په معمولي طریقه سره که کتیون د متحوله اکسیډیشن نمبرونه ولري دوه ډول مرکبونه جوړوي چې د لوور اکسیډیشن نمبر لپاره آی سی کلمه او د ښکته اکسیډیشن نمبر د او اس کلمه د کتیون د نوم څخه ورسته لیکل کیږي لکه د کوپریوس کلورایډ چې دا چی شي د اکسیډیشن نمبر یې چی شي دی کښته د اکسیډیشن نمبر یې کښته دی نو د اوس ورستاري ورسې اضافه شوی دی چې کوپریوس کلورایډ جوړ کړی. اکسیډیشن نمبر یې کچی ریپورت وي بیا هم د آی سی کلمه ورسې اضافه کی لکه په د کوپریک کلورایډ کې هم دارنګ فیروس کلورایډ هم دارنګ فیریک کلورایډ څه کوم سالون په لیدل کیږي. د ونسره مالګونو مې شوډنه په علمي طریقه سره او چې په دې ډول مې شوډل کول د کتیونم بیا د د اکسیډیشن نمبر پر رومي عدد د کوس په منځ کې لیکل کیږي او بیا د انیون نوم او وروسته د آی ډي ورستاري ور زیات دی لکه وینو چې د اوسپنی یعنی د فیریم 2 کلورایډ همدارنګ د فیریم 3 کلورایډ په مثالونو کې هغه مالګې چې څو عنصره پکې ځای لري د تیزاب د بکې په اساس نومې شودنه کیږي. هغه اول هغه تیزابونه چې ورستاري د آی سی وي د مالګې د نوم په آخر کې ای ورستاري لیکل کیږي لکه چې نایټریټ اسید دی، همدارنګه کلوریک اسید دی، پوټاشیم نایټرایټ دی، همدارنګه سوډیم کلوریټ دی. او هغه تیزاب چې ورستاري او اس وي د مالګې د نوم په آخر کې آی ټی ورستاري راځي لکه د سلفورس اسید دی، نایټرس اسید دی، همدارنګه سوډیم سلفایډ دی او امونیم نایټریټ په مثالونه کې وینو. په هغه تیزابون چې مختار د هایپووی د مالګې په نوم کې لومړی د فلز نوم ورسته له هغه د هایپو مختار او په اخر کې د آی ټی ورستاري لیکل کیږي لکه د هایپو کلورس اسید همدارنګه سوډیم هایپو کلورایډ. بل هغه تیزابون چې مختار د پیر وی د هغه د مایع د نوم په سر کې د فلز نوم ورسره د پیر کلمه او په اخر کې د ایچی لیکل کیږي لکه پیر کلوریک اسید همدارنګه سوډیم پیر کلورایډ پیر مګنیک اسید دی منګنیک اسید دی همدارنګه پوتاشیم پر منګنایټ دی د مالګې استعمال یا لاسته راوړنه په څه ډول ده د مالګې استعمال په لاندې طریقو سره لاسته راځي اول د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل څخه مالګې په لاس راځي یعنی سوډیم د کلورین سره تعامل کوي سوډیم کلورایډ جوړوي د څو زیات تیزاب د هایدروجن تعویزول د فلز د ایون سره مالګې اسیدي چې لکه سوډیم چې د هایدروکلوریک اسید سره تعامل وکړي سوډیم کلورایډ او هایدروجن آزادوي د فلز اکسایډونو تعامل د تیزاب سره دی همدارنګه لکه د سوډیم په دې مال لاندې مدل کې لیدل کېږي همدارنګه د غیر فلز اکسایډونو تعامل د کلوي سره دی چې وینو څه ډول لاس سره د تیزاب تعامل د خنثا مالګي سره د استعمال غو د دوه ګونی تعویض څخه خبردار د تیزاب تعامل د کاربونیت سره په دې ډول مالګي استعمال لاس سره راځي اوس مالګي استعمال زینو وچ مالګي سره موږ په کوم زینو کې راخلو د دې ته واګانو د مالګي په شکل استعمالي د خورو مالګي د انسان په وینه کې د 0.15 څخه تر 0.4 پورې شته د مالګو د مذابو او الکترولیت څخه خالص فلزات استعمالیږي د کلسیم او فاسفورس مالګي د هایډروکو په جوړښت کې شامل دي همدارنګه د سوډیم کلورایډ مالګي په خوراکي توکو کې کشي کارول کیږي او همدارنګه د خوراکي توکو ساتنه کې د موادو په تعقیب کې هم د مالګو څخه کار اخیستل کیږي همدارنګه مګنیشیم سلفایډ هغه د ملته ورګډی چې د قبضیت یعنی کانستریپټیشن د مخنیوي لپاره ورڅخه استفاده کیږي
دی ولسم ټولګي په کیمیا کې نن په دې پوښو چې په کیمیا کې مالګه د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
تاسو له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ د 12 ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو امونیا ولوسته نن به خون کې مخته اروماتیک مرکبونه تشریح کړي په دې برخه کې ولولوجي دغه راز مرکبونه د افونات او سرطاني ناروغیو سبب کیږي دا چې اروماتیک مرکبونه څه ډول بوی مزه او ظاهري بڼه لري په دې اړه خون کې بشپړه تشریح بیانوي
اروماتیک مرکبونه نوم لاتینی کلمې اروما شبو یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دی دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري بنزین لومړنی اروماتیک مرکب دی بنزین بډاسونه ظاهري دی د ځیګر او پښتورګو د سرطاني ناروغیو سبب ګرځي ځینې اروماتیک مرکبونه چې په تنباکو کې شته د سرطاني ناروغیو سبب کیږي یا ګرځي یو شمیر اروماتیک مرکبونه چې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا د دوا جوړولو رنگ جوړولو نساجي په صنعت کې ترې کار اخیستل کیږي لکه اسپرین چې د دردونو د آرامتیا لپاره او ټیټرا سکلین چې د انټیبیوټیک په ډول استعمالیږي اروماتیک هایدروکاربونونه مو ویل چې د اروما یا شبو یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دي او دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري هم تاوان لري او هم یو ډول دوا جوړول رنگ جوړولو کې هم کار ځنی اخیستل کیږي دا غزخه یو بنزین دی یو بیرنګ زهري مایع ماده ده چې مخصوص بوی لري په 80 ډیګري سنتیګریډ کې په ایشه دور راځي په ځوی محلولون لکه ایتر الکول اسیټون اسیټیک اسید کې په شتو غهل کیږي همدارنګ بنزین د ځوی مرکبون لپاره یو شمه حلل دی او د شهمیاتو ربر ایډین او سلفور د حلولو لپاره په کار وړل کیږي د ټوله د بنزین په اړه معلومات وا بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژړ لوګي لرونکي لمبه باندې سوځي بنزین یو ډول تیل هم ورته وایو هغه څر ډول لمبه ده ژړ لمبه کې او دود کې 2666.15O2 کاربن اکسایډ 6H2+ انرژي یا تودوخه په لاس راکوي د بنزین او ځینې مشتقات فرمولونه او نمونه په لاندې ډول دا اروماتیک مرکبات چې په هغه کې د بنزویک اسید دی چې اسید لري بنزایل الډیهایډ دی سی ایچ او لري او بنزایل الکول چې پینول ورته وایي دا هم یو بل مرکب دی بنزین چې شې دی په 80 ډیګري سنتیګریډ کې شول کیږي فرموله یې سی ایچ پاش ایچ پاش ده بیا نپټالین دی دا هم په اروماتیک هایدروکاربون کې راځي نفتالین هغه مرکب دی چې فرمولې د بنزین د دوه کړیو له یوځای کېدو څخه داسې جوړ شوی دی چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده ده. مالیکولي فرموله او ساختماني فرمولې په لاندې ډول دي. مالیکولي فرمولې چیش دی؟ سی لس ایچ اته، او ساختماني شکل یې د دوو بنزینونو سره یوځای شوی دی. په مابینس کې دوه کاربنونو یو دانه ډبل بونډ جوړ کړی دی او دوه بنزینو سره یوځای شوی دی. بنزینونه سی لس او هایدروجنونه څو دانې دي؟ اته دانې دي. نفتالین د ډبرو سکارو له پرله پسې تکتیر څخه د سپین رنګ کریسټلونو په بڼه منځته راځي چې یو خاص بوی لري. د ویل کېدو ټکی یې اتیا ډیګري، د ایشېدو ټکی یې 238 ډیګري، او په اسانۍ سره په غاز بدلیږي. دا مرکب د کوی لاروا له منځه وړي او په تشنابونو کې د بد بوی د لرې کولو لپاره هم استعمالیږي. نفتالین عموما د بوی د ایسته کولو لپاره په تشنابو، په دوشیانو او هغه ځایونو کې چې هوټلونو غوندې تګ راتګ ډیر وي، په هغه ځایو کې په دوشي کې استعمالیږي. د ارومټیکس هایدروکاربونو څخه وروسته راځو الکول ته. الکولونه د هایدروکاربونونو هغه اکسیجني مشتقات چې د یو یا څو اټومو هایدروجنونو د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو په واسطه تعویض شوي دي. په دې مرکبونو کې او ایچ ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ دی. عمومي فارمول یې آر او ایچ دی، او میتانول یې تر ټولو لومړنی مرکب دی. الکول په عام اصطلاح چې موږ یې شراب بولو، دا هم الکولونه دي. او ایچ ګروپ په ځان کې لري. میتانول تر ټولو کوچنی دی، د میتان څخه راایستل شوی دی. میتان دی کله چې یو بور واچوي میتانول ځین جوړیږي. میتانول الکول دی. میتان د الکانو کورنۍ ګاز دی. ایتالین ګلایکول دا بیا د الکول یو بل ډول مرکب دی. یو دوه قیمت الکول دی. انټي فریز یا انجماد ضد ماده په توګه په نکلیه وسایتو کې کارول کیږي. دا ماده یو بې بویه ماده ده. په مایع حالت کې پیدا کیږي، په اوبو کې حل کیږي. محلول یې د اوبو د انجماد ټکی ټیټ راولي. انټي فریز کومه ماده ده؟ دا د موټرانو رادیټر ته رولیږي. بیا د موټرانو رادیټر په ژمي کې د ډیر یخېدو او په دوبي کې د ډیر ګرمېدو څخه ساتي. هغه کومه مواد دي؟ ایتالین ګلایکول دي. ګلیسرین چې یو درې قیمت الکول دي، ټینګه او بیرنګه مایع ده. خوږ خوند لري. اوبو کې حل کیږي. د ګلیسرین څخه د انټي فریز مادې د پوستکي ملهم، د چاپ، د رنګونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. ګلیسرین خو مشتاس پیژنو په دواخانو کې سته. کله چې لاسونه مو چاک سي یا وچاو دي، هغه مال موږ استعمالو. ایتانول یا ایتایل الکول چې موږ وایو، دا یو روښانه مایع ماده ده. تیز ځانګړی بوی لري. د ایشېدو ټکی یې د سانتیګرید 88 درجې دي. له هغه حبوباتو نه شایسته او کندي موادو لکه انګورو څخه لاسته راوړي، نو ځکه ورته د حبوباتو الکول هم وایي. ایتالین ګلایکول د حبوباتو څخه خلاص راځي، نو د حبوباتو الکول په نامه یادیږي. ایتایل الکول د کندي موادو د شیرې څخه زایمیز په نامه یو کټلیسټي انزایم د عمل په غذو له لاندې معادلې سره سم لاسته راځي. ګلوکوز دی، دا ته زایمیز ورچی، د هغه څخه ایتانول جوړوي او کاربن ډای اکسایډ په لاسته راځي. دا ډیر مشهور الکول دی. په اترو، په رادیټرو، په موټرانو او په ډیرو شیانو کې استعمالیږي. د بې اضافي معلومات دي د پینول په اړه. پینول، خالص پینول، یو جامد بلوري بیرنګ ماده ده. که چیرې فینول د یو څه وخت لپاره د هوا، اکسیجن او رڼا په مقابل کې کیښودل شي، بنفش رنګ ځانته غوره کوي. فینول زهري او ضد عفونی بوی لري. په طبابت کې ترې کار اخیستل کیږي. زهري بوی لري، ضد عفونی دي. ضد عفونی چې د میکروب ضد دي او په طبابت کې د دې څخه کار اخلي.
د اروماتیک مرکبونو د درس په دوام مو انټي فریز ولوستل. د دې کیمیاوي مادې خصوصیت دا دی چې په سړه هوا کې یخ نه وهي. نو د همدې خصوصیت له امله د ژمي په موسم کې د موټرو په للیتر کې اچول کیږي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون، د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسې ته خبريږي.
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه. نو هیله ده چې د استاد لوري د تشریح شویو درسونو څخه په استفاده ل درسي ساعت وروسته یو ځل بیا د کیمیا نننی درسونه در سره تکرار کړئ. خورز
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio